امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو لنډیز واوري
افغان حکومت او د طالبانو استازو په دوه کې سره کتلی دي ایران نن دوه ایرانی ول اصل امریکایان په لاسو کلونو باندې تیرولو محکوم کړل او FBI وای د کلینټن د ایمیلونو پر سر معامله نه ده شوی
اسلامی حزب وای حکمتیار به هغه وخت په عام محضر کې ښکارا شي چې لګیدلې بندیزونه تریلري شي په دې باره کې د رپورت نه علاوه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو په باره کې د ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه لرو خو اوس عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وای
السلام علیکم افغان حکومت او طالبان استازو په دوه کې سره کتلې دي د افغانستان د حکومت یو جګپوړی استاد د طالبانو سره لکتر لګا دوزلې په دې ورستي ورځو کې پټي خبرې کړې دي او کوخه کړې چې د اوګدې مودې د سولې زندیدلې پروسه بیا پیل کړي د افغانستان د حکومت یو سرچینې د نوم نه خودل په شرط امریکا غا کاشنا راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تایید کړل خو د جزئیات هو د ورکولو ټړې وګړه د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم امریکا غږ ته وویل د دې راپور په اړه خبر شوی او نور معلومات نه لري د ګارډین په نامه برتنوي ورسپانې خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت د رئیس محمد مسوم ستانکزي او د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان ترمنځ د قطر په مرکز دوهې کې لومړنۍ عیسوي میاشت او دوهم ځل د روانې عیسوي میاشت په سر کې خبرې شوې دي د ارګ د ویان مرسال د وخان میرپل وای دولت د سولې حل زول ته دوام ورکوي
د افغانستان حکومت د تلپاته پایدار او بایزته سولې اراده لري په دې برخه کې د ټولو فرصتونو او امکاناتو څخه د قانون او اصول په چوکاټ کې کار اخلي ترڅو د سولې هدف ته چې د ټولو افغانانو هدف دی ورسیږي
دا سیول کې چې په دې خبره کې به ورسته د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب هم برخه واخلي د هرات د ولایتي شورا یو غړی په مرګ محکوم شوی دی د هرات د ولایتي شورا یو غړی د انسان تختونی او قتل په تور په مرګ محکوم شو د هرات خاري محکمې د ولایتي شورا غړی حاجی اسکر انوري ته د سه شنبه پراس په یو اعلاني محکمه کې د مرګ سزا ورکړه پر خغل انوري تور دی چې په هرات کې د انسان تختونی یو ډل لري د غړل څومره مخ کې یو ځوان تختول او چې بیا یې د خوشی کېدو لپاره 1.5 ډالر وغوښتل ډالر وخصل خو ځواني هم وواشه اسلامی حزب وای ګلبدین حکمتیار به هغه محل په عامه سر کې راخکاره شي چې د سولې د موافقې پر بنسټ په هغه لګیدلې بندیزونه لري او په افغانستان کې ورته د وسیدو زمينه او امکانات برابر شي د دغه حزب د مرکزی پلاوی پر وینا ګلبدین حکمتیار د محل په افغانستان کې د یو د حکومت لخوا د سولې د موافقې عملی کول ته پته مده ټاکل شوی چې یو ګډ شپږ کسیز کمیسیون د افغانستان د ولسمشر له فرمان وروسته د سولې د موافقې د عملی کول لپاره په کار پیل وکړي بشپړ راپور په همدې خبرونه کې لګ ورسته وري د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله سعودي عربستان کې دی او د اوننې د خلیج د همکارۍ شورا له سیکرټر جنرال عبداللطیف زیانی سره د وسلوالو تورستانو د مالی سرچینو پر وښیدو خبرې وکړلې اجرایی رئیس وویل افغانستان کوښښ کوي چې د نظامی هڅو ترڅنګ د تعلیمي کچې په لوړېدو سره د تروریزم پدیده لمنځه یوسي ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د تروریزم په مبارزه کې تر ټولو مهم ټکی د پاکستان صادقانه همکاري ده تر څو هلته د تروریزم سره د ملاتړ پر ځای مبارزه وشي د روسي چارواکي وایي د روسي قواو او د بشر الاسد قواو نن د سه شنبه پرځ د بشري مرستو رسولو په خاطر د اتو ساعت وقفه نه مخکې د سوریې د هله په خار کې بمباري بند کړې دي نو تفصيل د زیبا خادم ناوړی
د روسي د دفاع وزیر سرګي شويګو چنن په تلویزیون کې دغه اعلان وکړ وایي نن په محلي وخت په 10 بجو بمباري بند شوه په جنگ کې دغه وقفه مسکو اصلن پرون اعلان کړ چې ولسی خلک ناروغان زخمیان او یاغیان کوغړي د دغه جنگ په لخارنه ووزی مرګرو ملتونو چې د څه وخت راهیسی په بشري ملحوظاتو په جنگ کې د اته سلويخ ساعتونو وقفه غکاو د روسیې د دې اعلان قدردانه کړی دی د ملګرو ملتونو نطاق داسې وویل.
We will use whatever pause we have to do whatever we can. Obviously
موږ په دې وخت کې چې هر څه مدلا سکیږي وبې کو معلومدار خبره ده چې د بشری مرستو د لاریو د رسیدو لپاره په جنگ کې اوږده وقفه پکار ده، خو څرګنده ده چې ملګری ملتونه او د حلب اوسیدونکو په هر وقفه خوشاله دي.
د دوشنبه په ورځ په سوریه کې په تازه هوایی بمباریو کې د حلب په ایالت کې د یاغیانو تر لاس لاندې کلی کې د استوګنې ودانۍ بیخي د ځمکې سره اوارې شوې دي، لږ تر لږه درویشتانه پکې وژل شوې دي. امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو په روسیې او سوریې تور لګولې دي چې په حلب کې ظلمونه کړي دي، خو د روسیې چارواکي دغه خبرې ردوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریا. اف بی آی وای د کلینټن د ایمیلونو پر سر معامله نه ده شوې. د امریکا حکومتي چارواکو هغه ادعا رد کړله چې وای د بهرنۍ چارو وزارت د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی سره موافقه کړې وه چې که د جمهوري رئیس د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ځینو ایمیلونو محرمیت بدل شي، په بدل کې به د ادارې زیات شمیر ایجنټان په بهرنۍ هیوادونو کې په دندو وګمارل شي. د بهرنۍ چارو د وزارت د ویان مارسیال مارک ټونر خبر اعلان ته وویل چې د اف بی آی سره هیڅ داسې معامله نه ده شوې. په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو د محرمیت د بدلېدو لپاره به د عراق لپاره د اف بی آی د ایجنټانو شمیر زیات شي. ایران نن دوه ایرانی ولاسله امریکایان په لسو کلونو بند تیرولو محکوم کړل. د ایران قضایه قوې په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې سیامک نمازی او د هغه پلار باخر نمازی د امریکا سره د همکارۍ په جرم بندیان کړي دي. د ایران د سپاه انقلاب ځواکونو سیامک نمازی په روسه کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت ونیوه چې هغه د خپلو خپلوانو د لیدلو لپاره ایران ته تللی و. چارواکو وروسته د هغه پلار باخر نمازی چې 80 کلن دی د روان کال د فبروري په میاشت ونیوه. باخر نمازی د ایران د خوزستان په خوانی والی دی. په دې زوی او پلار دا تور دی چې د امریکا د دښمن حکومت سره همکاري کوله، خو د همکاري جزئیات نه دی پټه شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې. د ترکی صدر اعظم بن علی یلدرم وای هوایی ځواکونه د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ائتلافي ځواکونو سره په هوایی بریدونو کې برخه درلوده. ښاغلی یلدرم وای هغه سیمه ییز جګړه ماران چې ترکیې د عراق په شمال کې د باشوقي په ښارګوټي کې روزلی دي، د موصل د عملیاتو په لومړۍ کرخه کې د کوردي پیشمرګه ځواکونو سره یو ځای جنګیږي. د ترکیې د صدر اعظم د څرګندونې د عراق د هغې غوښتنې په ځواب کې شوې دي چې وایي که ترکیه د عراق نه خپل عسکر ونه باسي برید به پرې وشي. د بشری مرستو خیریه ادارو د فرانسې نه غوښتي دي چې د کالا په ښار کې د ځنګله په نامه د مهاجرینو کم د تړلو چارې دې وځنډوي، خو محکمې د هغوی دا غوښتنه رد کړې ده. تمه کیږي چې د فرانسې چارواکي به دا کم چې شاوخوا 10,000 پناه غوښتونکي پکې پراته دي په راتلونکو څو اونیو کې وتړي. په کم کې ډېره مهاجر د فرانسې نه نورو سیمو ته وړل کیږي بیا بیرته خپلو هیوادونو ته شړل کیږي. او وروستی خبر دا چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په عراق کې او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف مبارزه په جرمني کې د بریدونو خطر نه زیاتوي. ښاغلی تامس د میزیری نن د سه شنبه پر ورځ په برلین کې خبر اعلان ته وویل چې ښایي د داعش ځینې جګړه ماران به د اروپا نه بیرته د دې ډلې سره د یو ځای شي، ځکه چې هغوی په نظامي لحاظ کمزوري شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. پر پټونه کې نن یو مسله ده چې د افغانستان په جنوب کې د ژورنالیستانو ستونزې ډېرې دي او ویل کېږي چې ژوند یې مسؤل نه دی. د دې نورو رپورټونو نه مخکې راځو د مسلې ته چې اسلامي حزب ویلي دي ګلبدین حکمتیار به هغه وخت په عام محضر کې راښکاره شي چې د سولې د موافقې په اساس په هغه باندې لګېدلې بندیزونه لرې شي او په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه او امکانات برابر شي. د دغه حزب د مرکزي هیئت په وینا ګلبدین حکمتیار اوس په افغانستان کې ده او د حکومت لخوا د سولې د موافقې عملي کولو ته په تمه ده. ټاکل شوې ده چې یو ګډ شپږ کسیز کمیسیون د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان نه وروسته د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره په کار شروع کړي. خبريال ممتاز بهیر د کابل نه رپورت را لېږلې ده.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک وروسته داسې انګیرل کېده چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به په عام مزار کې راښکاره او کابل ته راستون شي. په کابل کې د اسلامي حزب مرکچی پلاوی غړي عتیق الله صافی امریکا غږ ته وویل ښاغلی حکمتیار به پر هغه د لګېدلو بندیزونو د رفع کېدو او د افغان حکومت له لورې ورته په افغانستان کې د اوسېدو لپاره د مناسبو ځایونو له برابرېدو وروسته عام مظهر کې راښکاره شي.
د موافقنامې تر لاسلیک وروسته باید دا کار ژر تر ژره شوی وای. په دې اړه خبرې دي. یو خبره دا ده چې دغه تعزیرات او تور لیست د محترم کوټیار صاحب نوم لري شي، او دویمه خبره دا ده چې دغه راتګ د پاتې دولت زمينه سازي د اغتزار او امکاناتو مسله چې د دولت خود مربوط ده، چې نن دولت دا همکاري وکړي سبا هغه راڅرګندېږي، او دریمه خبره دا چې محترم کوټیار صاحب په افغانستان کې ده.
پر اسلامي حزب د لګېدلو بندیزونو لري کول او له تور لیست څخه د دغه حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مهمې غوښتنې دي. د ښاغلي صافي پر وینا د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره یو ګډ شپږ کسیز اجرایي کمیسون به د افغانستان د ولسمشر له فرمان وروسته په کار پیل وکړي. هغه ویل ټاکل شوی وه چې دا فرمان تېره ورځ صادر شوی وی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم تاییدوي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی، او د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایي کمیسون له جوړېدو وروسته به د هغه راڅرګندېدو ته زمینه برابره شي. د دغې شورا یو مرستیال مولوي عبدالخبیر وچقون امریکا غږ ته وویل د اجرایي کمیسون په جوړښت کې د افغان حکومت د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي غړیتوب لري، خو د حکومت لوري لا تر اوسه د دغه کمیسون لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي، او له همدې امله د سولې د موافقې د عملي کېدو چارې له ځنډ سره مخ شوي دي. هغه ویل د سولې عالي شورا او د اسلامي حزب استازي معرفي شوي دي. موږ د ملي یووالي حکومت د استازو معرفي کېدو ته په تمه یو. د دغه کمیسون د ترکیب په بشپړېدو سره به د یو طرزالعمل د جوړولو پر سر کار وشي، چې په دې طرزالعمل کې کابل ته د ښاغلي ګلبدین حکمتیار د راتګ څرنګوالی هم تر څېړنو لاندې نیول کېږي. ښاغلي وچقون تمه وښوده چې دغه کمیسون ژر تر ژره په خپل کار پیل وکړي، خو د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چیخانسوري امریکا غږ ته وویل چې د کمیسون د کار د پیل په اړه به د ولسمشر فرمان په دوو ورځو کې لاسلیک او صادر شي. ښاغلي چیخانسوري وویل د سولې عالي شورا او اسلامي حزب د هغو مواردو پر سر یو ځای کار کوي چې د ولسمشر فرمان ته اړتیا نه لري. آیا په رښتیا هم د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې دی؟ د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدد دغه پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل چې ښاغلی حکمتیار د اسلامي حزب د قومندان کشمیر خان د ژوندون پر مهال په کونړ کې اوسېده. خو د کشمیر خان لمړینې وروسته د هغه د پتې په اړه بېلابېل نظریات موجود دي.
هم استاده او طالبان هم ده مخالف دی او ده هم طالبان سره مخالف دی. نو ده تیر یعنی جرات ولی کی چې په داس زاین ده وګرځي احتمالا چې په داس یو ځای کې وي شاید دولت سر کنټرول لاندې وي. افغانستان دولت که په افغانستان کې وي او که افغانستان نه بهر وي اتمن پاکستان کې وي.
ښاغلی مجد ویل ګلبدین حکمتیار تصمیم نیولی چې په ننګرهار کې ژوند وکړي، او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې دغه ولایت هغه ته وسپاري، چې پر وینا یې له همدې امله د ننګرهار والی له خپلې دندې استعفا وکړه. همداشان ښاغلی مجد ویل چې پر ګلبدین حکمتیار د لګېدلو بندیزونو له لرې کېدو او له تور لیست څخه د هغه د نوم له ایستلو وروسته به ښاغلی حکمتیار د کابل پر ځای لومړی سعودي عربستان ته لاړ شي، بیا به د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان د لیدلو لپاره ترکیې ته سفر وکړي، او له هغې وروسته به کابل ته راستون شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو ریدونکو، منګه د افغانستان د طالبانو او د حکومت د اساسو ترمنځ د خبرو په حق له د نیوزویک د مجلې خبريال او ژورنالیست سمی یوسف دي صاحب سره غږیدلی. یوسف دي صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اساسو ترمنځ د کومې خبرې چې ویل کیږي د قطر په مرکز دوها کې شوې دي، د خبرې د چا او چا ترمنځ شوې دي او څنګه شوې دي، دا بندوبست چا کړی و؟
ویل کیږي چې طالبان د ډیر وخت نه دا غوښتنه کوله چې د افغانستان د مسلې یو مهم طرف امریکا ده، او که امریکا فعال کردار تر سره کړي او په دغه مذاکراتو کې فعال برخه واخلي، نو دوی تیار دي چې د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. خو په خیال اوس پخوا به طالبانو دا شکایت کاوه چې امریکا یوازې د خپلو بندیانو یا ځینې خارجیان چې طالبانو سره دي هغه موضوعاتو باندې خبرې کوي، خو د سولې په اړه باندې چندان دلچسپي نه لري. نو دا خبرې د دریو اړخو ترمنځ ویلې شو چې افغان حکومت د لوري د افغانستان پخوانی د دفاع وزیر او د سولې د شورا مشر او اوسنی د استخباراتو رئیس مشر ثانکزای صاحب، او د طالبانو د لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوان کوچنی ورور ملا منان اخوان، او همدارنګ په قطر کې طالبان حکومت سیاسي دفتر د دغه مشر شیر محمد عباس استانګزای او ولکي چې د امریکا د سفارت مرستيال یعنی په کابل کې د امریکا د سفارت مرستيال په دغه خبرو کې ګډون کړی وو او دا سپریږي چې دا خبرې ډېر زر زر تر سره شوې دي. ولکي چې لوبړی ناستا د سپتمبر په اول تاریخ باندې شوې ده او بیا دوهمه ناستا د اکتوبر د میاشتې په دویم تاریخ باندې شوې ده. یعنی د شروع کې د نن نه د دوه ملاقاتونه شوې دي او بل یو دا خبره ده چې دا ملاقاتونه په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې جګړو خورا زیات زور اخیستی ده په هلمند او کندوز او نورو ولایتونو کې. نو دا یو مثبت خبر ده چې یو طرف ته جنگونه دي بل طرف ته د سولې لپاره هم هلې ځلې روانې دي. او تر ټولو مهم دا ده چې په 2015 کال کې کله چې په مری کې د طالبانو د افغان حکومت او یو شمېر نورو ترمنځ مذاکرات وشول او د محمد عمر اخوند د مرګ د خبر په خپرېدو سره دا سلسله قطع شوله او بیا دغه وروسته طالبانو په مشرتابه کې نوي کسان رالو، ملا منصور له منځه ولاړو، ملا هیبت الله خان مشر شو. نو خلکو دا فکر کوي چې شاید دا د امن او مذاکرات سلسله نوره درېدلې ده. خو زه دا اورم چې د دې میاشتې په اخر کې یو بل ناسته هم یو بل همدا ډول غونډه هم کېدونکې ده. نو دا یو مثبت تبدیلی را روان دي او سره د دې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته ده خو بل طرف ته د امن لپاره هم کارونه روان دي.
ستاسو په نظر د ملا عبدالمنان په مشرۍ دغه خبرې یعنی دا به ګټورې وي؟ دا د کوم ډلې نمائندګي کوي؟ ځکه اوس خو ډلې دي په طالبانو.
نو د پخوا په نسبت باندې دې خبرو یو توپیر خدا ده چې ملا محمد عمر اخوند فامیل لا زیات د نوموړي ورور چې وکی په ورستیو کې د طالبانو د عالی شورا په غړیتوب هم لري او د پټي د طالبانو د رهبری شورا په نمائندګي د خبرو تراغلی ده او ورکی جوس هم موجود ده. نو دا یو تغیر وو. مخکې به د قطر کسانو مذاکره کول او دا چې بلی کې د قطر او د طالبانو د شورا غړي په دې خبرو کې شریک دي. نو اوس پورې یعنی د دې هغه به څرګندېږي چې واقعا تر څومره هده پورې ملامنان دوی نمائندګي کوي او کا ملامنان په خپل سر باندې دا خبرې شپیل کړي وي. بیا هم یو غټ خبر ده ځکه چې ملامنان او فامیل یې اوس هم طالبانو په جنګي طالبانو کې محبوبیت لري او فکر نه کوم چې ملا هیبت الله خوندي دغه خبرو له امله هغه د طالبانو تحریک نه وباسي او یا د مشکلات جوړ کړي.
ډېره زیاته مننه سامي سوزه صاحب کور دی ودان.
مننه.
نن په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ورکولو پروګرام فایل شو. د اټکل مخې په درې ورځو کې به نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. لا کورنۍ نه هیله کیږي ترڅو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پر وخت کمپاینرانو سره مرسته وکړي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین کئ او د فلج له ناروغۍ نه وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن خبريږي. د افغانستان په جنوب کې میشتو خبريالانو ویلي دي چې د ژورنالستانو ژوند په دې سیمه کې مسؤل نه دي او خبريالان تر فشار لاندې دي. عزیز الله پوپل راپورټ را لګل دی.
په تیرو لس میاشتو کې په جنوبي حوزه کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي ټولې 15 پیښې ثبت شوې چې د یو بهرني خبريال په ګډون یې دوی د وژنې او د 14 نورې د چپکېدو سپکاوي تهدید او د تاوتریخوالي د نورو ډولونو دي. په زابل کې د ملي تلویزیون د خبريال محمد یعقوب شرافت وژنه په جنوب کې د افغان خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بد پیښه ده چې په رواني او روحي لحاظ خبريالان زیات اندېښمن کړي. ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل وایي چې په جنگي حالاتو کې دولت د دولت وسلوار مخالفین او پټي مافیایي کړي خبريالانو ته تهدید رامنځته کوي خو پټي مافیایي کړي تر ټولو خطرناک او بللي. د زیاته کړي چې په جنوبي زون کې د خبريالانو ژوند نه دی مسون او په سیمه کې د نامنوي لزیاتې دوسر خبريالان مجبور کیږي چې سیمه پرېږدي.
تهدید د په جنگ په هیڅ قیمت باندې مشتمل نه سکول د دواړو طرفین لوري خو ډیر له وسلوالو مخالفینو له لوري او تر ډیر حد چې قرباني ورکړي خبري اعلان د پټو مپیایي کړي له لوري چې هیڅ معلوم نه دي. مثلا ما تیر ورځ کوشش وکړ چې معلومه کوم چې شهید شرافت چا وژلې هم طالبانو د پراتر وسنه د منلې او هم په بل چوکاټ کې او نه هم د کوم دښمنۍ لرله د چا سره. نو طبعا دغه څه یو الات چې پټي مپیایي کړي دي او ځینې مسایل چې له وخت دلته موجود دي نه غواړي دا مافیا کړي چې دا راپور ته ستاسو مسایل نو خبريال خپل ژوند پکښې د لاس ورکی. مثلا په یلمن روزګان کې فلال جنگ شروع دي کله کله خبريالان چلته صحاب بيخي به تر کې جالت به تر کې کندار تر اس کله
د حکومتي بنسټونو لوري د وجلسو خبريالانو د مرګ د قضيو نڅېړلو او معلوماتو ته نه لاسرسي د خبريالانو کار نور هم سنجمن کړي. په هلمند کې د پژواک خبري اژانس خبريال زین الله سانګزي وایي چې نامنوي د خبريالانو په فعالیتونو باندې بد اغیز کړي. نوموړی زیاتوي چې پر ځینو عادي تحقیقاتي موضوعاتو باندې کار کول هم خبریالانو ته د سر په بیه تمامېږي.
چې یو هم هلمند دی په دغه ولایتونو کې په خبریالانو باندې فشار دی ځکه خبریالان په ډیرو سختو حالاتو کې په داسې حال کې چې معلومات سم لاسرسی هم نشته جنگ دی دوی خبرونه جوړي طبیعي ده چې له ستونزو سره مخامخ کیږي او بیا فشارونه باندې وارد کیږي ځکه د دې لوی جګړې راپورونه جوړول او خلک باندې خبرول معلومات راټولول دا هسې اسانه کار نه دی.
په هلمند کې ځای خبريال حیات الله داوري وایي چې د جنوب خبريالان تل د بیلابیلو ډلو او اشخاصو له لوري د کار پر وخت له ستونزو سره مخ شوي دي. دی وایي چې د دې سیمې خبريالانو بیا هم په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې د اولس د ستونزو انعکاس ته پوره پاملرنه کړې او خپله بې طرفي یې ساتلې ده.
په جنوبي حوزه کې د خبريالانو لپاره ستونزې ډېرې دي. د جنوب خبريالان دوی تر هر چا ډېره قرباني ورکړې ده او هر وخت له تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي له ناامنۍ سره هم مخامخ دي. زورواکي وسلوال تراګر دوی ټوله ګواشي په ډیرو سخت شرایطو کې دوی وظیفه اجرا کوي او د دوی دا قرباني باید وستایل سي ځکه په ډیرو سخت شرایطو کې د خپل ولسونو لپاره کار کړی دي او دا د خپل ولسونو سره یو ځای دي. ژورنالیستان به طرفه خلک دي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر ملا سمندر وایي چې پروان میلادي کال کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی او دا په تیرو 15 کالو کې د خبريالانو لپاره یو بد حالت دی. نوموړی وایي چې حکومت یوازې وعدې کوي خو په عمل کې د خبريالانو لپاره د پام وړ څه نه دي کړي. بلې خوا ته د خبريالانو د ملاتړ ځینې ادارې له مطبوعاتي مسؤلینو څخه هم غوښتنه لري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل کارکونکو ته داسې موضوعات په لاس نه ورکوي چې د هغوی ژوند نور هم له ګواښ سره مخ کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سره د دې چې د عراق د موسل د خار په زنو سندو کې نن د سیشن به پورې وسلواله نه خطر روان وي د خار د بیتنی ولود د پاره د پراخو عملیاتو په دویم ورځ د عراق خاصو قواوو خبر ورکړ چې د پلان لمخې جګړه زندولې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د عراق د خاصو ځواکونو یو قومندان حیدر فضل وایي چې ځواکونو تر هغه وروسته موسل ته لوړاندې تاک څخه ډډه وکړه چې پېشمرګه ځواکونو ترې د عملیاتو توقف غوښتنه وکړه. د پېشمرګه ځواکونو یو قومندان وړاندې ویلي و چې جنگیالي په نیول شوي سیمو کې د خپل حاکمیت په ټینګولو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالتونو د جټ الوتکو د بمبار تر څنګ د فرانسې جنگي الوتکو د دوشنبې په شپه د موسل په شاوخوا کې د چاودیدونکو توکو یو انبار په نښه کړی دی. ویل شوي چې دغه بمبارۍ په عراق او سوریه کې د چمال په نوم د فرانسوي پوځیانو د عملیاتو په چوکاټ کې ترسره شوي دي. لبلې خوا استرالیایي مقاماتو د موسل عملیات خطرناک یاد کړی دي. دغه هیواد صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې ډاډ څرګند کړی چې دوی د عراقي ځواکونو په ملاتړ د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې پراخه ونډه اخلي.
د موسل آزادول به ستونزمن وي. د جګړې د وخت او یا دا چې تر کومې مودې به داعش جنگلي په ښار کې پاتې وي کوم ضمانت نشته. داعش د جګړې میدان بایلي او د حاکمیت ساحه یې په کمیدو ده.
عراقی او کوردی پېشمرګه ځواکونو د متحدو ایالاتونو په ملاتړ د دوشنبې په ورځ د موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې تر دې دمه د داعش له منګولو لسګونه کلي آزاد شوي دي. هاخوا داعش پورې اړوند د اعماق خبري اژانس نن داسې انځورونه خپاره کړي چې پکې پر عراقي ټانکونو د برید صحنې ښکاري. کسام چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ویډیو کاروالۍ تایید کړی نه دی خو ویلي دي چې داعش جنگیالیو د غبریدونه د دوشنبې په ورځ ترسره کړي دي.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا انتخابات نړۍ په ډیر زیر ساری چې وګوري. د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د نړیوالو مسایلو لکه دهشتګرۍ په هکله څه دریځ لري، دواړه د نړۍ په هکله څه ډول تګلاره لري، او د ډیرو مهمو نړیوالو مسایلو لکه د نړیوالو متحدینو سره د داعش د ماتولو په هکله څه دریځ غوره کوي. د آشنا تلویزیون رپورټ ته ساسې پام راګرځوم.
د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزه کې د ناتو په وشپېته کلن نظامی ائتلاف باندې هم تود بحث کیږي.
په کار د موږ خپل متحدینو سره ډیره نږدې همکاري ولرو، او د هغه څه دي چې ډونالډ ټرمپ
د نظامی ائتلاف باندې هم تود بحث کیږي.
په کار د موږ خپل متحدینو سره ډیره نږدې همکاري ولرو، او د هغه څه دي چې ډونالډ ټرمپ ډیر ارزښت نه ورکوي.
زه فکر کوم ډونالډ ټرمپ یو ملت پال او د عامو خلکو د نظر طرفدار دی، خو هیلری کلینټن نړیوال دریز لري او له نورو هیوادونو سره په ائتلاف او سیاسي اصولو باور لري.
ډونالډ ټرمپ ځواکمن پوز غواړي او د دیش منع کوي چې بهرنۍ پالیسي باید د امریکا د ګټو پر بنسټ ولاړوي، خو هیلری کلینټن ژمنه کوي چې د قدرت له ټولو وسایلو نه کار واخلي چې د متحده ایالاتو بهرنۍ پالیسي پر مخ بوزي. دغه دوه مختلف نظرونه د دې سبب شول چې د روسیې په څیر مخالفینو په وړاندې طرز العمل په اړه ډیر غټ اختلاف نظر منځته راشي.
زه پوتین نه پیژنم، خو زه فکر کوم دا به ښه خبره وي چې کله روسیې سره ښې اړیکې ولرو نو له داعش سره به په ګډه جړه وکړو.
هیلری کلینټن د مقابلې او قوت نه د کار اخیستلو دریز غوره کوي.
زه د روسیې په وړاندې ودرېدم، ما د پوتین او نورو په وړاندې ټینګ دریز غوره کړی دی، او د ولسمشرې په توګه به همدا کار وکړم.
ډونالډ ټرمپ د ایران سره اټومي معامله د متحده ایالاتو لپاره بده توافقنامه بولي، خو هیلری کلینټن وایي د ایران د اټومي وسلو د پروګرام پرمختګ سرپوښ کې خوده او بند کړ. د داعش، عراق او سوریه په اړه بهرنۍ پالیسۍ کې چې امریکایانو ته ډېر اهمیت لري، د دواړو کاندیدانو اختلافات په ډېر واضح ډول څرګند شول.
بشار الاسد زما بالکل نه خوښیږي، خو اسد داعشیان وژني، ایران هم.
د دواړو کاندیدانو اختلافات په ډېر واضح ډول څرګند شول.
بشار الاسد زما بالکل نه خوښیږي، خو اسد داعشیان وژني، ایران هم داعشیان وژني.
قدرت کې ساتي. کله چې زه د بهرنیو چارو وزیر وم، ما هغه وخت وویل او نن هم وایم چې پکار ده یو داسې خوندي سیمه جوړه شي چې پروازونه پکې ممنوع وي.
د تیر وخت په څیر د متحده ایالاتو رای ورکوونکي له بهرنۍ پالیسۍ نه پرته د کار او روزګار منځته راوستلو او د اقتصاد د پرمختګ په څیر مهمو مسایلو په اړه هم اندېښنې لري.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د افغانستان حکومت یو جګپړی استازي د طالبانو سره لږ تر لږه دوه ځلې په دې وروستیو ورځو کې پټې خبرې کړي دي او کوښښ کړی چې د اوږدې مودې د سولې ځنډیدلې پروسه بیا پیل کړي. د هرات دولتي شورا یو غړی د انسان تښتونې او قتل په تور په مرګ محکوم شوی دی. اسلامي حزب وایي ګلبدین حکمتیار به هغه مهال په عامه سر کې راښکاره شي چې د سولې د موافقې پر بنسټ په هغه لګیدلې بندیزونه لرې شي او په افغانستان کې ورته د اوسېدو زمینه برابره شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله سعودي عربستان کې دی، او نن د خلیج د همکارۍ د شورا له سکرتر جنرال عبداللطیف زیانی سره د وسلوالو ترورسانو د مالي سرچینو پر بندېدو خبرې کړې دي. روسیې چارواکي وایي د روسیې قواوو او د بشار الاسد قواوو نن د سه شنبې پر ورځ د بشري مرستو د رسولو په خاطر د 8 ساعته وقفې نه مخکې د سوریې د حلب په ښار کې بمباری بندې کړې دي. ای بی آی وایي د کلینټن د میلیونو پر سر معامله نه ده شوې. ایران نن دوه ایرانی ول اصل امریکایان په لسو کلونو بند تیرول محکوم کړل. او د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم وایي هوایي ځواکونه د عراق د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې د ائتلافي ځواکونو سره په هوایي بریدونو کې برخه درلوده.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته ختمه شوه. سوچ بیروسه د امریکا غږ دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې د خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.